بلکہ دو دوی شاعری دو جہان ساز پاتا سویدا تحقیق پا میدان کس مجدے محقق یواز معلومات نہیں دی راغنٹ کری بلکہ ہر سچی راغنٹ کری دی داغت زیائے کری دا او ننو اضافو سر اولاندی کری دی ہم داغا سی چیز مجدے نکات کل پا تنکید کلم پوری کری دی نو آغا داغت تنکید لانی چی ہر سوک راغ لی دی داغت فکر او فن مخفی ارخون را برسی رکری دی
دا بلوچستان پوہنتون دا پشتو ادبیاتو دا پوہنزی استاد ڈاکٹر جاوید اقبال دا پوہان سیال کاکڑ پاڑو لکھل مقاله کې د هغه د فولکلور راټولونې پر پښتو لهجو او لیکدود باندې ادبي کار وستایه. جاوید اقبال وویل پوهان سیال کاکړ یواځینی شخصیت و چې په سوهیلي پښتونخوا کې په فولکلور راټولونه کار پیل کړی او په داسې وخت کې پښتو ته خدمت کاوه چې په دې سیمه کې پښتانه لیکوال د ګوتو په شمیر وو.
پروفیسر سیال کاکړ صاحب د جنوبي پښتونخوا هغه ادیب دی چې پښتو ژبې او ادب ته یې ډېرې بخښنې کړې دي. په ادبي دنیا کې هغه د یو شاعر، نقاد، محقق، تذکرہ نگار، ماهر لسانیات او فولکلورست په حیث یو ځانګړی شناخت لري. سیال صاحب بغیر د کومې مبالغې د شلمې پیړۍ د جدید پښتو ادب هغه سر او معتبر نوم دی چې د څېړنې او کره کتنې په میدان کې لازواله کارنامې ترسره کړې دي. خصوصا د یو فولکلورست په حیث د هغه څېړنه او کره کتنه په پښتو ادب کې د سنگین حیثیت لري. سیال صاحب چې په زلمیتوب کې کوم علمي سفر شروع کړی و هغه تر ننه پورې جاری دی. هغه د مقدار سره سره د معیار خیال هم ساتلی دی. کوم وخت چې سیال صاحب تازه تازه د پښتو لیک او لوست شروع کړی و نو هغه وخت په جنوبي پښتونخوا کې هیڅ لا اطمینان وړ ادبي کار نه و شوی.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي د سید خیر محمد عارف پر ادبي خدمتونو په لیکلې مقاله کې د هغه فولکلوري خدمتونو وستایل او ویې ویل چې هغه نه یوازې فولکلور راټول کړی بلکې پر هغه د څېړنې له نړیوالو اصولو سره څېړنه هم کړې ده. ښاغلي رفیقي وویل چې د خیر محمد عارف تر اوسه شاوخوا لس کتابونه چاپ شوي او ځینې لا ناچاپ پراته دي.
د فولکلورست په حیثیت د جناب خیر محمد عارف صاحب د شخصیت چې کوم اړخ دی هغه ډېر ځلاند او په زړه پورې اړخ دی. د اتن نارې د جناب عارف صاحب هغه په زړه پورې اثر دی چې د په دغه اثر کې د اتن پر نارو باندې ډېره په زړه پورې څېړنه کړې ده. عارف صاحب د غاړو په مورد کې بیا کوشش کړی دی چې غاړې په داسې انداز ټول کې چې هغه سټینډرډ مراعات کې کم چې د بین المللي تقاضو غوښتنې دي. عارف صاحب دغه کار د غاړو ادبي څېړنه په خپل وخت په زمان او مکان کې د ډېر ښه ارزښت وړ یو نه هېرېدونکی زیار دی. د عارف صاحب بحیثیت د یو تاریخ لیکونکي ډېر په زړه پورې خدمات دي.
پوهان سیال کاکړ تر اوسه پورې شاوخوا 50 کتابونه لیکلي چې په هغوی کې 50 چاپ او نور لا ناچاپ پراته دي. سیمینار ته په وینا کې پوهان سیال کاکړ وویل چې پښتانه که خپلې ژبې ته خدمت ونه کړي نو له ژبې سره به اقام هم ورک سي.
شمن ادبی تړون و ماته او زما په ملګري سید خیر محمد عارف ته یو لوی اعزاز ور وبخښي. زما بیخي وزر ته نه لویږي چې په چمن کې دي زه په خپل ژوند کې دومره پرتمینه او درنه غونډه ووینم. زه دا وایم چې د پښتنو په مابین کې یو لوی تعلق چې جوړوي هغه پښتو ده. که پښتو زموږ ستاسې په مابین کې نه وي نو بیا به موږ هیڅ هم نه یو او په پښتو موږ پښتانه یو. خو له بده مرغه دا چې پښتانه د دې خبرې دعویدار دي چې موږ 5000 کلن تاریخ لرو. ته دا 5000 کلن تاریخ به زه تیر سم. په تیرو 4500 کلونو کې چې موږ د پښتو ښکاره ادب لرو ډېر لږ کسان دي چې هغو و پښتو ته خدمت کړی دی. اوس دا د ځوانانو کار دی چې دا خپل ملي فرض وبولي چې دوی به دا پښتو ژوندۍ ساتي.
د سیمینار مشري استاد درویش دورانی کوله. د پخپلو خبرو کې وویل چې پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف واقعا د دې حقدار لیکوال دي چې د پښتو ژبې لپاره تر 500 کلونو زیات ادبي خدمتونه یې باید وستایل سي. د دغو دواړو لیکوالو فولکلوري خدمتونو ته په اشاره سره وویل د دوی نیمګړی کار باید ځوانان بشپړ کړي او خپل پاته پاشلی فولکلور د ولس له خولو راټول کړي.
بڑیر سا حاصل کو تعلیم بو کو کرہانے برا سے سائنس برا سے ٹیکنالوجی برا سے خدا زمر فوک وزڈم چلے ازمر فوکلور چلے ازمر شفاہی ادبیات چلے ازمر ڈیر شاعران چلے اور قیدو دی اور کیجی دا بدمر سورک سے دا دور قیدو شیان ندی اور ورک سے مر بڑیر لوی تاوان کڑی نو دا شیان سیال صاحب لگیا ہو ٹولولے تھرو سے ٹولی چل سو کے لیے دلی دی دکشن والی یو متل جن ولی کی یو غاڑ جن ولی کی یو مہاویر جن ولی کی دا دے دا زمور جبا دور کے دو سا راگر زی او عارف صاحب غاڑی دا دا علاقے متلونا دا دا علاقے دا تم خاڑی دا ٹوشیان عارف صاحبم ادی کے لگیاو دا ٹول عمر بدی کیوں لگاوے اور ڈیر کار کڑی دے اور ڈیر کار ناچاپ دی تو سلا مر روان ثقافت توگ تباکی رو ختمی رو دا جب جواندی پا دا طریقہ نسی پاتا کیا دلائی زمر ملی وجود تا زمر ثقافتی وجود تا دا رشتہ خطرہ را پیشا او پشتانا دا سی دا پیل پا وشک بی دلی چاگا حس تا جب حس پایا دینا
د سیمینار ته لږ ژوبه تر کوټې او پښینو پورې د اکثرو سیمو پر شاعرانو او لیکوالو برسیره د چمن سیمې عام خلک تجاران او زده کوونکي هم راغلي وو. د سیمینار دویمه برخه د شمله په نوم مشاعرې ته ځانګړې سوې وه چې له نورو سیمو ورته راغلي وو. اکثرو میلمنو شاعرانو ته پکې لونګۍ ور وتړل سوې او مشاعرې د شپې تر دوو بجو دوام وکړ.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د خان هم نومینو کارت څنګه په خپله لومه کې گیر شو؟ د دې پوښتنې ځواب په دې حکایت کې موندلای شئ چې وږمه رشیدی راوروي.
درې هم نومي کسان د تبت خلکو یوه ولسی کیسه. ونو یو وخت په تبت کې درې کسان اوسېدل چې درې وړه جنجیا نومېدل. دا یو جنجیا د قوم مشر او خانو، دا بل ترکان او دریم جنجیا د خان نوکر و. ترکان جنجیا له یوې ډېرې ښکلې نجلۍ سره واده وکړ. نوکر جنجیا به همیشه ارمان کوه چې دا نجلۍ کاشکې د ده په نصیب شوې وی. دی د ترکان ناوې ته ډېر ښکته پورته کېده او خوشامنده یې ورته کولې چې آشنایي ورسره وکړي. خو هغه ډېره بیبي ښځه وه، د مخ غوندې زړه هم ښکلی و، او نوکر جنجیا ته یې اجازه نه ورکوله چې دې ته هغه د چا خبره چپ قدرې وګوري. نوکر جنجیا د ترکان جنجیا د وژلو په فکر کې شو. په دې منځ کې خان جنجیا ومړ او نوکر جنجیا ته د ترکان د وژلو لپاره یوه شیطاني نقشه په زړه کې ورتېره شوه. ده په پټه د بودایانو د خطاطۍ زده کړه پیل کړه، او چې یو څه چلونه یې زده کړل نو د بودایي لیک په یوه زړه او مرموزه بڼه یو لیک ولیکه، او د خان مشر زوی ته یې چې اوس د پلار په ځای د قوم مشر و ورکړ او ورته ویې ویل: هغه بله ورځ په دغه لیک پیښ شوم، زه خو ورباندې بیخي پوه نه شوم، تاسې ته مې راوړ چې څه به پکې لیکلي وي. نوی خان په لیک نه پوهېده، خط یې د لوستلو لپاره خپل منشي ته ورکړ. منشي چې ولوست ویې ویل: دا د وفات شوي خان خط دی. وفات شوی خان لیکلی دی چې لمرین وروسته آسمانونو ته وختم او دلته یو لوی سرکاری مقام لرم، خو کور می چندان کور نه دی. لزوی می غواړم چې تر ټولو تکړه ترکان را واستوي چې د ښکلي کور په جوړولو کې ورته سخته اړتیا لرم. دا خو معلومه وه چې تر ګردو تکړه ترکان د خان همنومی سړی جنجیا ترکان و. ترکان یې را وغوښت او ورته ویې ویل: پلار می په بل دنیا کې کور جوړوي او ترګردو تکړه ترکانې به کار دی، دا کار به ته کوي او خامخا به بلې دنیا ته ځي. د خان د خبرې د نه منلو جرأت له هیچا سره نه و. ترکان جنجیا سخت ورخطا شو، فکر یې کار پرېښود او خبرې یې له ذهنه ووتې. خو څرنګه چې ژوند ډېر شیرین شی دی، نو یوه پلمه یې وموندله او خان ته یې وویل: خان صاحب، ستا امر به ولې نه منم؟ په غبرګولۍ مو یې منم، خو که یو څه وخت راکړئ، یوازې و ورځې وخت غواړم چې د خپل کور شاته د بنګو په پټي کې د تند سوزولو لپاره لرګي راغونډ کړم او بلې دنیا ته د تګ د مراسمو بندوبست وکړم. په اتمه ورځ به نو زه بالکل تیار یم چې له خیره سره بلې دنیا ته روان شم او د وفات شوي خان د ماڼۍ جوړولو ته ځان ورسوم. خان ته د ترکان عذر په ځای معلوم شو او اجازه یې ورکړه چې په ورځو کې ځان سفر ته چمتو کړي. ترکان چې له خانه را رخصت شو، پلټنه یې پیل کړه چې خان ته ولې دغه فکر ور پیدا شوی دی. لردی رو پلتون و روست پوشو چه طول جنجال ورته پا قدیم طرز لیکل شوی خط جور کرده او خط نوکر جنجی همون دلیده ترکان پا دی کسی دیر فکر وکر آخر دی نتیجی تا ورسید چه دا د د د وجلو لپارا د نوکر جنجی ها دا سی سلا ترکان جنجی ها کور تلال او میرمنی تای وویل یه ودی را چتی پیخ شویده خان غواری بلی دنیا تلال شم او حال تا ده ده پلار تا کور جو کرم ما چه بختنه وکرانه در طول ده نوکر جنجی ها کرده ما خان تا نه نشوی ویلی خود دو ورزو اجازه میزینی واخسته چه تر هغو پوری ده کور ده شاپ پتی کی بلی دنیا تا ده تلو ده مراسم و بندو بست وکرم خان تا ده نشم ویلی چه نه یکوم خو یو چل ورس را کیده شی زاو تا باید ده کور ده شاپ ده بنگو پتی کی یو لغمو وحو چه دبل سریه ده کور ده منسکوتی تا رو تلیوی ده کار به دواره ده شپی پا تیاره که گو چه هیچ سوک مو و نوینی زب بلی دنیا تا ده تلو پاورس همدل تا پلاغم کی پتشم او دست با وخیو چه گویا زب بلی دنیا تلارم و روز تا با پکراره ده خلاصون یه ولاره پیدا کرو خزیه چه ده کسا واوری ده حیران دریانه شوا نوکر جنجیا تای لقه هروی نویشی ده میره تای و ویل چه سمی پا واس کیوی حقا با وکرم چه کنده نشم خزی او میره با هرش با چه تیار اخبارش با لغم کنده پا ومش با لغم باش برشو یو سری دکور شا تا دبنگو پا پتی کیو او بل سری دکور خونی تا رواتلیو دوی دلغم پسر آوارا تیگه کی خودا او تیگه پا خوره کی پتکره چه دچا ور پام نشی اتم او رس بلی دنیا تا ده ترکان جنجا ده تللو رس را ورسیده دولو ندنگی دل او خان لگنو سپینگیرو او نوکرانو سره ده ترکان ده کور خواته روانو چه آسمان تا ده هغه ده خطلو پا مراسمو کی گدونو کری ده خان او ور سره رغلیو کسانو دله ده بنگو پتی تا تاو شوا نوکرانو پتی تا بوتی و چلاول او ترکان جنجیت وویل شول چه ده ترکانه ده سامان کسوردی پا وگکری او ده بوتو ده دیره منستدی ورشی ده وقت نوکرانو بوتو تا اور و چل دوی ده اور ده لگون اندره کولا چه مخبه بره خطل او ده دوی پا گمان ترکان جنجیه آسمان تا ور سره خیشاوه ده نوکر جنجیه زلر دربیده چه ده ترکان جنجیه چیغی سوری ده هرس گدود نکری نو ناری کری حلی حلی دولونه و دنگوی خوشحالی وکری چه ترکان جنجیه آسمان تروانیگی او حل تزمو وفات شوی خان تا مانه جوروی حلی اور بلو او لوی مخ پا برا روانو نوکر جنجیه خان تا پا خوشحالی و بیل خان صاحب ها آغا لوگای وینی ها آغا بر خور تا زیر شی حل تا یو آس دی او یو سلی ور باندیس بورده جنجیه دیر چتک روانده خان دیر پا خوان لوگو تا کتل او خوشحال و چی خپل وفات شوی پلار تا تر گرد و لایق ترکان و راسته وی داغ وقت چی اور بلیده او لوگی پاس خطل ترکان جنجیا لغم تا ننواته او زانه کور ترسوله و دای نور پا کور کی پتو میرمنی بیا شده کوچ مسته او نور خخ خواله ورت برا براول دا کابو یو کال همداسی تیر کر کار نووش پا ورز بناستو پا دی اگده مودا کی خس سورسپین او چاخ شو لبل خوا نوکر جنجیا چی گمان کوه خزا کنده دا دا خدای واسی وکری چی دا زان اندیواله کری خو حقی ورته هغه د چا خبره د سپی پسترګه هم نه کتل په دې وګدم وګدم کې ترکان جنجا په بوده خطا تی کی ځان ډیر تکړه کړ د په ډیر کله خط د وفات شوی خان لخوا یو لیکولې ک او له ځان سره یې وساته چې د ترکان کال پوره شو په پټه د بنگو پټی تلاړ او په هماغه ځای کې ودرید چې خلکو ګمان کوي چې دای هریس وزیدلې او اسمان ته ختلې دی ترکان چی ده ترکانه ده سامان همه غا کسوری پو اوگه و ناری کری. سلام. طولت سلام. چیر دای است؟ زه دادهی لآسمان راه کتشوم. تر هرچه دمخه ده ترکان خزی ورمنده کرد. او دست روغباری ورسره وکرد لکه پر احتیاج چی میره لبل دنیا را غلیوی. خزی بیا ده خان ده مانه پلور منده کرد چی پخان زیره وکری. خان ډیر خوشاله شو او امر یې وکړ چې د ترکان جنجیا د هر کلی لپاره دی نغری وډنګول شي سورنی دی وغږول شي او دولونه دی وهل شي خان ترکان په معنی کې میلمه کړ او د وفات شوی پلار د حال احوال پوښتنه ورنه وکړه ترکان ورته وویل د وفات شوی خان د کور کار می بشپړ کړ ډیر را باندې مهربانه اوسه لکه تاسو چی است به حد یې ونزولم تاسو خوراته وګورئ ډیر چاخ شویم صاحب یو ډیر لوکس ماڼۍ